گفت و شنود
خبر اتره
شنوندگان ارجمند، خوشحال هستیم باز هم در اختیار شما با تقدیم برنامه گفت و شنود یا خبر اتری قرار داریم. نوشابه شنو و من احد عزیزاده گردنگان و نرگس زلمه پرودوسر برنامه گفت و شنود با از رادیو آشنا صدای امریکا باز هم عرض احترام میکنیم. حکومت افغانستان میگوید هیچ کشور نمیتواند مهاجرین افغان را به اجبار بیرون کند. به شمول جرمنی، شمار دیگری از کشورهای اروپایی بارها گفتند که افغانهایی که پناهندگیشان پذیرفتن نمیشود از خاکشان بیرون خواهند شد. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید تا هنگامی که حکومت افغانستان با کشورهای اروپایی به تفاهم نرسیده است، این کشورها نمیتوانند به گونه اجبار افغانها را از خاکشان بیرون کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید تا 8 ماه آینده مشکل مهاجرین در کشورهای اروپایی حل خواهد شد. موضوع برنامه امشب گفت و شنود را به همین موضوع اختصاص داریم. به این اظهارات حکومت افغانستان که آیا از نظر قوانین بین المللی تا چه حد کشورهای اروپایی ای درخواست حکومت افغانستان قبول میکنند تا افغان ها را مجبور نسازن از خاکشان دوباره به افغانستان برگردانده شوند. نوشابه جان.
بله درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه چې مو اوریدل، افغان حکومت ویلی چې هیڅ بهرنی هیواد د افغانستان د حکومت د سلام مشورې پرته نشي کولای چې مهاجرین، افغان مهاجرین په زور له خپل هیواد نه وباسي. پوښتنه دا ده چې بهرنی هیوادونه به څومره د افغان حکومت دغه خواست یا د فیصله ومني. البته دلته به د نړیوال قوانین هم د مهاجرینو په مورد کې مطرح کیږي چې د نړیوالو قوانینو په اساس بهرنی هیوادونه په ځانګړې توګه اروپا څومره هغه قوانین تطبیقی په پام کې به ونیسي کنه، او د افغان حکومت دا خواست به څومره ومنل شي. دننه په افغانستان کې د مهاجرینو د رسنېدو لپاره کوم شرایط برابر شوي چې دوی په خپله خوښه راشي نه په زور؟ دا ټولې خبرې د میلمنو سره په خبرونه کې راسپړو. قدرمن میلمانه دي په خبرونه کې حفیظ احمد میاخیل، د مهاجرینو د وزارت مطبوعاتي سلاکار، او په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهرسه. مخکې تر دې چې میلمنو ته خره خلاص وي، قدرمن اوریدونکو د خبرونه د اساسي جز په توګه تاسو هم بلنه درکوو چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. په خپل کور، کلی، سیمه کې که د مهاجرینو خاصې قصې لري کولی شئ خبرونه ته ووایئ او خپله کیسه راسره شریکه کړئ. همدارنګه که د هیواد نه بهر اسئ او کومې ستونزې سره مخ اسئ، نو کېدای شي چې د افغان حکومت په دې فیصلې هم خپل نظر وایي او وایي چې د کومې ستونزې سره تاسو مخې. 001-202-9-3-3-6 دا یو شمیره. بل محل شمیره هم ده چې په ډېرې اسانۍ کولی شئ د واشنگټن سټډیو سره په تماس کې شئ. 0-909-010-0-0.
شنوندای عزیز، ما باز هم یک بار دیگه نمبر تکرار میکنم. از شنوندای عزیز ما میتونن از داخل افغانستان به نمره محلی زنگ بزنن. نمبر ما است 0-790-010-070. تکرار میکنم 0-790-010-070. و شنوندای عزیز ما که امکان زیر دارن با واشنگتن به استدیوی شماره 23 تماس بگیرن، نمبر ما است 0-0-120-261-93-136 0-0-1-202-619-31-36
خو اوس به درنو ملمنو ته خرغلاس یو میخیل سپ سلام شیخ پراونه ته
سلام علیکم زهم تاسو او همدارنګه د خبرونه ملما او د نن په هیواد کې د رادیو او ریډونکو او له هیواد څخه بهر ټولو افغانانو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم.
بسیار تشکر آقای میاخیل و تشکر از حضورتان در برنامه.
بله همدارنګ په سویدن کې د میشتو افغان مهاجرینو یا د میشتو افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر صاحب تاسو هم ستلی مشي.
سلامت اوسئ. ما هم سلامونه ومنې تاسو ته او د تاسو ګرانو اوریدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم.
کورم ودان کورم ودان. میاخیل صاحب د وزیرانو شورا په پرونی غونډه کې د ماجیرینو د پاره البته هغه چې په اروپا کې دي څه نوې فیصله وشوه چې هغوی په تنګو په عذابو یا دا چې په میشته هیوادونو کې ورته د کار د اوسېدو زمینه نه وه برابره؟ تازه خبرې او نوې خبرې چې فیصله شوې ده د وزیرانو شورا په پرونی غونډه کې څه وې؟
ډیر مننه. مخکې دی چې مشخصا ستاسو ځواب ته راشم غواړم د افغان حکومت د هغو هلو ځلو په اړه چې اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه کړي پر دغه موضوع باندې لږه رڼا واچوم. په مجموع کې افغان حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې له اروپایي ټولنې سره اروپا ته د تلونکو افغانانو په اړه یو تفاهم ته ورسیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په کابل کې همدارنګه له هیواد څخه بهر د دوی له چارواکو سره خبرې کړې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راغلی او سمو دوړاندې د نوموړي سره خبرې وشوې. همدارنګه د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او خبرې وشوې له دوی سره. تیر ورځ د کډوالۍ په چارو کې د وزیرانو شورا د فرعي کمیټې غونډه د افغانستان اسلامي جمهوریت د اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ باندې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د په ایران کې د کډوالو د ستونزو په اړه همدارنګه د پاکستان کې د کډوالو د ستونزو د هواري ترڅنګ اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه هم خبرې وشوې. په دغه ناسته کې د افغانستان اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله ټینګار په دې باندې و چې هغه تفاهم لیکونه چې افغانستان له یو شمیر هیوادونو سره په 2002 کال کې لاسلیک کړي پر دغه تفاهم لیکونو باید عمل وشي او د همدغه تفاهم لیکونو پر بنسټ باید د افغان کډوالو سره چلند وشي. افغانستان له شاوخوا لسو هیوادونو سره چې په هغه کې انګلستان، فرانسه، ډنمارک، سویس، هالند او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي په 2002 کال کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. په دغه تفاهم لیک کې وختنه شوې په دغه تفاهم لیک کې راغلي هغه افغانان چې په 5 کټګوریو کې شامل وي دوی ته باید پناه ورکړل شي په هغه یوادونو کې هغه یوادونه چې دغه تفاهم لیک له موږ سره لاسلیک کړای دوی باید ورته پناه ورکړي. لومړی هغه افغانان چې اصلي سیمه په افغانستان کې ناامن وي. د دې ترڅنګ افغان ماشومان هغه افغانان چې عمرونه لا 13 کلونو څخه ټیټ وي د دې ترڅنګ هغه کورنۍ چې سرپرست ونه لري بل هغه افغانان چې د ډیپورت له وجې د دې په کورنۍ کې بیلوالی راځي او بل هغه افغانان چې په صابول علاج ناروغي باندې اختوي نو دا هغه موارد دي چې په دغه تفاهم لیکونو کې لاسو هیوادونو هوکړه کړې چې موږ دغه کټګوریو کې افغانانو ته پناه ورکړ او ټینګار په همدې باندې وشو چې په دغه تفاهم لیکونو د دغو تفاهم لیکونو پر بنسټ باید عمل وشي. د دې ترڅنګ
میاخیل صاحب دا کم دغه 15 شرایط چې تاسو ذکر کړل دا د افغان حکومت د خوانه وړاندیز شوی دی د نړیوالو قوانینو په اساس دا وړاندیز شوی دی که خپل د حکومت د خوانه او آیا د نړیوالو قوانینو په اساس اروپایي ملکونه په عین نظر دی ځکه قانون کانړیوالي خټوله د پاره یو رقم دی که څنګه؟
بله بلې دغه تفاهم لیکونه چې په 2002 کال کې لشاخوا لاسو هیوادونو سره لاسلیک شوی دغه تفاهم لیکونو کې هم افغانستان هم دغه لاسو هیوادونو تفاهم کړای دوی سند لاسلیک کړای چې موږ دغه پنځو کټګوري یو ته پنځه کټګوري یو کې چې افغانان شامل وي موږ ورته پناه ورکړو دا یو رسمي سند موجود دی نو دا سند د ټولو د پناهغښتونکو په تړاو د جنیو 1951 کنوانسیون ته په پام سره او ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو ته په پام سره چې د پناهغښتونکو د کډوالو په برخه کې دوی ته په پام سره دغه سند لاسلیک شوی دی د دې ترڅنګ د یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ چې د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ چارو وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د دغه کمیټې غړیتوب لري دغه کمیټه کار کوي ترڅو د اروپאי ټولنې سره رسمي مذاکرات او تلار هوار کړي او په مجموع کې د اروپאי ټولنې سره افغانستان یو تفاهم ته ورسیږي نو تر اوسه پورې دغه رسمي مذاکرات په لوړه کچه د وزیرانو په کچه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي
مخکې
چې د تخنیکی کمیټې خپل کار شر تر ژره پیل شي رسمي مذاکرات پیل شي او اروپאי ټولنې سره یو تفاهم ته ورسیږي تر څو هلته د افغان پناهغښتونکو ستونزو ته رسیدنه
ولې آقای میاخیل ما یک چیز میخواستم ما شما باعث وزارت مهاجرین سر چقدر چی تعداد پناهجویی که مخصوصا در یک نیم سال گذشته از افغانستان برآمدن گپ میزنن در مطبوعات گزارش های مختلف رسیده حتی ذکر شده که 250,000 پناهجوی افغان در یک نیم سال برآمده از افغانستان این ارقام شما تایید میکنین؟
بله آمار و ارقامی که ما از خود افغانستان که چقدر به چی تعداد افغان ها کشور ترک کردن در این مورد آمار و ارقام وجود نداره به خاطر که یک کسی قاچاقی میره مشکل است که او ثبت شوه و آمار و ارقام ما داشته باشیم آمار و ارقامی که در سال 2015 ما از کشورهای اروپایی و دفاتر UNHCR به دست آوردیم همو با تایید گفت شما که در مجموع 250,000 پناهجوی افغان 250,000 نفر به نام افغان ها در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند اینها نه تنها از افغانستان بلکه از ایران و پاکستان هم به سوی اروپا رفتن و در اروپا درخواست پناهندگی دادند
خو از یعنی غیر از طریق کشور ترکیه از طریق ایران و پاکستان شاید رفته باشن یا پناهنده‌ای که اوج مقیم بودند در سال‌های گذشته میگن رفته باشن ولی
اینا ای آمار که من برای شما گفتم ای آمار تنها در سال 2015 250,000 پناهجوی افغان از راه‌های غیر قانونی رفتن و در اروپا کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند.
بله. در مورد برگشت افغان تال گفته میشه که ترکیه یک تعداد برگشتانده آیا ادامه داده چند نفر بوده و چی موقف دی مسئله گرفته و او کشورها هم شامل مثلا کشورهای رقم ترکیه یونان کشورهایی که افغان ها استفاده میکنن از اوجا به حیث جاهای خیزش یا رفتن به اروپا شما با اونام به تفاهم هستین؟
بله در مجموع در این مورد در مورد برگشت مهاجرین عودت داوطلبانه و در این مورد موقف حکومت افغانستان واضح است در نشستایی که ما با نمایندگان اتحادیه اروپا در کابل داشتیم و همچنان در بیرون از کشور سه مورد مشخص حکومت افغانستان وزارت امور مهاجرین بر جناب پیشنهاد کرده در نخست باید مشترکاً افغانستان و اتحادیه اروپا به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی اقدامات مشترک کنند از طریق برنامه های آگاهی دهی همچنان مبارزه با قاچاق انسان و اشتغال زایی در مناطق امن افغانستان به خاطر که فرار جوانان از کشور یک ضایعه است بر افغانستان خب حال این افغانهایی که رفتن با وجودی که یکقدر مشکلات دیدن و خود به اروپا رساندن، خواست ما از اتحادی اروپایی بوده که کسایی که رفتن و خود به اروپا رساندن با توجه به وضعیت فعلی کشور، با توجه به کنوانسیون 1951 ژنو، همچنان با توجه به کنوانسیون اتحادی اروپا و اعلامیه حقوق بشری اتحادی اروپا، پناهجویانی که اوجا رفتن بدون هر نوع تبعیض به صورت جداگانه اسنادشان بررسی شود و با وجود این اسناد اگر افغانهایی که درخواست پناهندگی واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشه، باید زمینه عودت داوطلبانه اینا فراهم شود.
ولی میخیل سه
افغانستان بود که و یک تعداد کشورهاش وزیر داخلی جرمنی هم به همین نظر بود نشسته که ما با اونا داشتیم که کسایی که درخواست پناهندگیشان رد میشه باید در تفاهم با حکومت باید زمینه عودت داوطلبانشان فراهم شود. شما از ترکیه یادآور شدین، کسایی که تا هنوز به افغانستان یک تعداد آمدن اونا داوطلب آمدن، نه اخراج نشدن اجباری و هر نوع اقدام بدون تفاهم با حکومت افغانستان هیچ کشور نمیتونه اتباعش دیپورت کنه. هر عمل و هر تصمیمی که گرفته میشه نظر به قوانین و اصول بین المللی باید در چوکات یک تفاهم باشه و در تفاهم با حکومت افغانستان.
ولی میخیل صاحب، یک سوال دیگه که بر ما پیدا شده است که یعنی فکر کنیم که در یک نیم سال گذشته گفتین علت عمده بیکاری است، جوان ها زیادتر عمدتاً فرار میکنن از بیکاری از کشور که برای یک زندگی بهتر تلاش کنن یک جای برن. فکر کنین کمی 250,000 نفر نرفتن در افغانستان ماندن، حکومت افغانستان چقدرش قادر است که کار بده؟ یا اگر از این 250,000 100,000ش تصمیم میگیره که پس بیاد افغانستان، حکومت افغانستان توانایی را داره که برشان زمینه کار مساعد بسازه؟
بله، دوست محل دپاره افغان حکومت دلوی کچه کدوالو دمانلو دپاره پورا چمتوال نلری پا افغانستان که زکر شرایط ندی مساعد پا افغانستان که بیکاریشتا امنیتی ستونزشتا. نو اول خود منگا گخته نداده چه در طول و نرایوال اصول و کنوانسینون و میساکون و تا پا پام سرا باید دوی تا دی حق تا پناه ور کرشی که چی ری بیا هم دوی دی پناه گخته نی شرایط نو پورا خیلی دو طلبانه داول دوی در استناول و لاری چار برابرشی دو اروپایی طولن لچارواک و سرا چه منگا ناست درلوده پا حقا که از منگا گخته هم داوه که چیرې هغه افغانان چې د نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو پر اساس د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي دوی بیرته هیواد ته راستنیږي، نو باید له افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته وشي ځکه افغان حکومت د اوس مهال دپاره دا توانایي نه لري چې دوی ته لازمې اسانتیاوې په هیواد کې برابرې کړي. نو اول د دوی ټول هغه مصارف چې دوی په لاره کې کړي زمونږ غوښتنه دا وه چې دوی مصارف باید ورکړل شي او د جرمني د کورنۍ چارو وزیر او یو شمېر نورو هیوادونو هم منلی چې د دوی لګښتونه موږ پر غاړه اخلو او د دوی مصارف ورکوو. تر څنګ یې له افغان حکومت سره باید مرسته وشي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دوی ته کاري زمینې برابرې شي، د دې تر څنګ د دوی د سرپناه په برخه کې مرسته وشي. نو دا زمونږ غوښتنې وې له اروپایي یو شمېر هیوادونو دا منلې.
میاخیل صاحب دا سه انګیرنه وې د اروپا کې میشتو افغان مهاجرینو سره چې حکومت ګواکې خبري کړې دي د اروپایي هیوادونو سره هغه مرسته چې د دوی په ملکونو کې د افغان مهاجرینو سره کېږي هغه د افغان حکومت ته ورکې د افغان حکومت په چوکاټ کې دی دغه مهاجرینو ته افغانانو ته یا په ځانګړې توګه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، کور کلی دې ورته آباد شي، عمال ته د مرستې وشي. داسې یو څه د وزارت د خوانه مطرح شوي دي
د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزارت د وزارت له ادرس څخه داسې کوم موضوع نه ده شریکه شوې له دوی سره او نه د هغه له خوا داسې کوم موضوع له موږ سره شریکه شوې. زمونږ غوښتنه دا و چې هغه افغانان چې هیواد ته راستنیږي نو نو دغه خلک چې تللی د دوی مصارف باید ورکړل شي، ځکه دوی د مالی لګښتونو ترڅنګ دوی لګنو ځاني ځانونو سره مخامخ شوي. نو اول خو غوښتنه دا وه چې د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو ته په پام سره په جلا جلا ډول د دوی اسناد وڅېړل شي. هلته که چیرې بیا هم د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي، نو باید افغان حکومت په دې برخه کې مکلف دی چې د خپل اتباع منلو په برخه کې مکلف دی چې خپل اتباع ومني. نو دا باید د یو تفاهم په چوکاټ کې وشي، او دا په هغه تفاهم کې باید د افغان حکومت سره مرسته
وکړي. مننه تاسو نه سحر صاحب، له ډیر وخته په انتظار کې دی. مننه د اوسلې نه سحر صاحب چې تاسو د میاخیل صاحب خبرې واورېدي. میاخیل صاحب خو مطرح کړه زیاده صاحب چې کوم شرایط افغان حکومت د افغان مهاجرینو لپاره په اروپا کې غواړي، او د نړیوال قوانینو له مخې د دوی غوښتنې څه دي. خو راځي واورو چې خپل افغان مهاجرین کوم ستونزو سره مخ دي. آیا اروپایي ملکونه هم د افغان حکومت دغه غوښتنې مني؟ دوی ته د ژوند شرایط څنګه دي، څنګه نه دي؟ سحر صاحب مهرباني وکړئ. میرا لطف
تاسو لطف مننه. اول د میاخیل صاحب د خبرو پاکله چې دوی داسې د سابقه تفاهم چې دوی 2002 کال کې امضا کړی و د هغه په عملي کولو دوی ټینګار کوي. یو خبره باید ووایم چې په اندغه تفاهم چې وزیر صاحب د خارجه او ډاکټر عبدالله دا امضا کړی و، منګه حدود لاس دولس کاله د دې پر ضد مخالفت کو چې دا 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 تړون د افغانانو حقوق سلبوي. متاسفانه د په اساس د امدی قرارداد په اساس سویدن توافق امضا کړ او ډېر افغانان دیپورت کړل په اساس د دې تفاهم سره. اوس بیا هم اندغه سابقه تفاهم بیا هم دوی وړاندې کوي چې زه په تاسف سره باید ووایم چې دا تفاهم چې سویدن د افغانستان سره درلوده هغه وخت ډاکټر سپنتا وزیر خارجه و، موږ د دوی نه خواهش وکړ چې دغه تمدید کړي او دا تمدید هم نه شو. نو ځینې مادي دي چې دوی وایي چې د افغانان باید سو کټګوري دي، ولی په عمل داسې متاسفانه په بل رنګ باندې دا عملي کیږي. مثلا نمونه د سویدن پاکل وایم چې دلته فرزند دوی وایي چې هغه کسان چې په ناامن مناطق کې ژوند کوي په سویدن کې وایي سیده تاسو په ناامن منطقه کې لرئ، ولی عالی محکمه دي چې فیصله کولی هغه کولی شي کابل کې ژوند کوي. یعنی داخلي ماجرا دوی مطرح کړی ده. یعنی دا ماده بیخي له منځه وړې ده که دوی په دې ټینګار کوي. یا په شکل داوطلبانه وایي دوی متاسفانه وزارت خارجه د افغانستان په ناپوهی سره داسې یو قرارداد امضا کړ چې ګویا په داوطلبانه توګه، اما په عمل کې هغه په جبري باندې و، ځکه یو ماده و که کله داوطلبانه عملي کیږي نه الټرناتیو د داوطلبانه نه کار واخلي، او الټرناتیو د داوطلبانه زور دی چې د لحاظ قانوني نه دوی ته سبد قانوني ورکړي و چې افغان کولای شي په زور باندې دیپورت شي، او اتا کسان چې مریضان او ناروغ او دوی هم دیپورت افغانستان ته. نو زه امیدوارم چې افغانستان او هغه مناطق ته ان کې چې کوم نام دی نارام دی یو او 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 د دې په عملي کېدو کې بیا ټینګار وکړي، نه دا چې یو توافق ساده او دغه توافق لروی اندسه په پټو سترګو باندې خلک دیپورت شي. بل مسئله واضح است که اروپایی ممالک زیاتره دا نه مني، او دا سه د مونږ په نظر دا خپل د مهاجرت سیاست یو سیاسي اړخ لري، او دا ځینې کټګوري ته اولویت ورکول کیږي. فرضاً سوریې مهاجر ته اولویت ورکول کیږي. افغانان په تاسف سره په آخري سطح کې دي. یو بل شی چې دلته ډېر مهم ده، د دوی هویت مسله ده چې د افغانانو هویت د تشخیص لپاره تثبیت لپاره
دوی دی افغانی اسناد نه قبلی وقتی دوی هویت تثبیت نسین و دوی په کل سره وای چې دوی قابل د قبول نه دي.
بله هویت خو آقای سر هویت خو وقتی که کسی قاچاق از کشور خود میبره همه چیز پیش سر میبره دیگه به دون داشتن کدام سند میره اینا چه قسم پس میتونن تثبیت بکنن که کی هستن فقط بیان شفاهی است؟
نه تنها بیان شفاهی حتی یک تعداد کسای هستن که تذکری افغانی داره و پاسپورت داره میگه که پاسپورت افغانی و تذکری افغانی از اعتبار بسیار پایین برخوردار است. میگه که یا کل جلی یعنی اکثریت 95% چه میگه که کل جلی
خود چیز نو نیست. تجربه ما هم در اروپا وقتی که بودیم همیشه سر اسناد افغانی شک وجود داشته هیچ وقت قبول نمیشده برای اینکه اسناد جلی در بازار قدر زیاد تهیه میشده در داخل افغانستان خارج افغانستان پاکستان و وقت که واقعا فرق پیدا کردن هویت اصلی یا تفکیک از هویت یا سند اصلی از جلی بسیار مشکل بود.
واقعا آل هم همین روش بکار با وجود که سفارت افغانستان چند بار مراجعه کرده که اسنادهای افغانی رو اینا تایید میکنه که ما از افغانستان خواستیم از طریق وزارت خارجه وزارت تربیه بوده تایید که باز هم وزارت زیر سوال میگه همه چیز در افغانستان خرید و فروش میشه با رشوت به اون خاطر از اعتبار پایین وقتی من میگم سر اصل مثلا وقتی پناهندگی آدم میشه هویت آدم تثبیت نباشد اول خو نیم حقش به حسابی که هویتش تثبیت نیست خدای تثبیت نکرده او از بین میره و دیگه یک قانونی بسیار خوب در سویدن چند سال پیش اینا تثبیت کردن او ایست که آدم میتونه به اساس کار اقامه بگیره ولی او در صورت است که هویت تثبیت شده باشد چون هویت اکثریت افغان ها تثبیت نیست به او خاطر امتیاز کار کردن از دست میده افغان ها یعنی به این اساس 50% حق اقامت باز هم افغان ها از دست میده.
شما حتما باعث رئیس انجمن افغان ها در سویدن دا با کشورهای دیگه اروپایی هم در تماس هستین با فدراسیون های دیگه که در اروپا وجود داره فدراسیون بین المللی پناهنده ها اینا وضعیت در دیگه کشورها چطور است و هم این مشابه سویدن است و تعداد که در اوجه رجوع کردن به
واقعا در همه اکنون اتحاد اروپا یکی از موضوعات که مورد بررسی قرار میده مسئله بخش پناهندگی در کل است و موضوع دوم مسئله اشتراک انگلستان یا بریتانیا کبیر در اتحاد اروپا است که در بین کشورهای اتحاد اروپا امانگی وجود نداره اصلا در قسمت پذیرش پناهنده یک تعداد کشورها به این عقیده هستند که اصلا ما نیازی نداریم پناهنده را بپذیریم خصوصا پناهندهایی که منشأ اسلامی و از کشورهای آسیایی باشه اصلا به این نیاز نداریم اونا با یک فرهنگ مسیحیت برخورد میکنن نمونه بسیار درخشان است کشورهای هنگری، پولند، چک و سلواکی هستن که اینا چند پیش فیصله کردن که اینا نمیخواد حتی آلمان که تلاش داره که تعداد زیاد به حساب سهمیه تقسیم بکنه شدیدا مخالفت میکنن و همزمان اینا تلاش داره که در مرز سوریه اردوگاه را جور بکنه ترکیه هم امروز ترکیه را دعوت کرده بود که رهبری از اونا نتانست به اون جلسه اشتراک بکنه به اساس انفجارات ولی ترکیه هم از این موضوع مهاجرین البته منطقه خود داره مثل از این که پاکستان همیشه داشت
بله مننه سحر صاحب بله تاسو نه مننه سحر صاحب نور پختنه تبرته درګرزو تاسو نه می خیل صاحب نه پختنه ولرو خو اوریدونکو په لاین کې دی او ګورو خبردای چې په اروپا کې مشت افغانان موږ سره تماس کې شکه په پاکستان او یا ایران کې او خپل ستونزې را سره مطرح کی بله مهرباني وکي اورم څوک کوم ځینغه کېږي
بله
السلام
علیکم سلام
علیکم تاسو
اوریدونکو ته
وړاندې
کوم د فلاریان له کابل څخه مهرباني وکړئ ارین صاحب ستړي مشي
خیر زی من نخورجانی دا مثلا وای خو ته دان بل خو ته پلان نو کچیر دی به هیواد نه نووی او بکور که دننه ویل کیگی که حکومتی حکومتی نپریگ دی زوروی که طالبی طالبی نپریگ دی زوروی نو عام خلق چه وکری زده آوان او بل دادا چه حکومت دیر بیغوره دی تش نخلی خبری که پا عمل که هیچ نه پا حیوک ولی ورسم شرغانی چه علمان دلال دا خبر سم مسئی مطرح نکرده چه افغانان ته پناه ورکړي یو څو هغه کرزی په شان خو به چپل خوځولې و لګوز غزارې خو ورته کړې وي چې د غریب ملت باندې زړه خوږي ولسمشر غنی صاحب ډاکټر عبدالله صاحب دا ټول چې د ټول دی
آریان خانه آریان خانه دا چې د میخیل سب چوزر سره غږیږي دام د حکومت پاس تازی توپ غږیږي او د ماجیرونو د وزارت ویان دی دوی وی چې یعنی دا خبرې مبرې به کته پورته کیږي وی به چې جمهور رئیس دا ویلې وزارت دا کړی دی دوی وی چې هیڅ بهرنی هیواد نشي کولی چې د افغان حکومت د سلام مشورې پرته افغان ماجیرین د خپل ملک نه وباسي نو دوی هم د حکومت استازی دي
مرم دوی خواهی چی نیشی کولی اما پا عمل که زده توائم زمک پا کلی که زمک پولس والا کی تو شکر کامی سی خواهی دی راجی چی تاسو به کابل یاسی خیلی پا دا کابل که زده مسئول نیم ما انفجار وجنی ما بل دایش مستوی نوی پا زمک پولس والی که سر راک کارا کهی بل می نپریدی بل می نپریدی چو کم آفده کم عمل که دیماتا کم
غاق دقات و وصل رازی مانا نورو را پا پختنا دیو پایدم غږ د قطو وصل راځي په پښتنه دی و پېدم په غښتنه دی مو پېدم دغه د میلمانه دی غاوري بل اوریدونکو پښتنه اخلو مهرباني وکي اورو bale
bale بفرمای
سلام علیکم
سلام علیکم اسمتون
زه اسماعیل اوتک تاسو میلمانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
کور ودان ستړی مشي کوم ځین غږی ګورو
مهرباني له پاکستان
ها وایم ستونزه ده چه ده؟ نظر لری؟
جبا خود تا چه کم خبره و کلازی فرمه ما پیکی مردلی پا تیمپون که تاتیو مرسه اسمتالونم ستا مکتبونم ستا پاکی و بوم ستا راتا کده دا طولی دی نویوالو پا مرسه دی کده لمرسه رو دالتا پا داخل افغانستان که اوش ملبوم دا ایسی مشکلات سر مخامخ نیست
خا یعنی غواړی چې ملک ته خپل هیواد ته لاړ شي کم د سیمرا سیدر سره وشي او د ژوند زمينه درته برابر شي
بالکل وګه نوم نه بس کرا سره وشي موږ به له کومه مشکل سره مخامخ نو
خا کور دی ودان او ګورو چې نور په لاین کې او ریدم کې خو ډیر دی خدای دی چې ماجیرین را سره وګیږي لکه دا ورور د پاکستان د ماجیرونو دی او کم نه کوي
فرماین اس کو جو غپ مزه
السلام
علیکم
وعلیکم السلام قربان ته د پاکستاني میوال نه کدل خل زدرانی
ستړی مشه زدرانځ
خیر ته نشه مشنا خور تاسو ته سم کار مل منی ته سلامونه
کور ودان
او نشه مشنا خور مو خو په پاکستان کې ډیر مهاجر یو ګران مل منی خو ډیر خپلی خبره وکړه د دې مونږ چې کوم د مهاجر رئیس تای او زه د تل د پښتنه کوم چې د اروپا ملکونو ته د یالي دي چې پناه دی وکړي چې کنا پاکستان ایران ته د دې خبره سره لسی کړی دا چې راکوي چې په پناه غوړي دی پناه د منزور شي او بل موخه د 2015 کې چې کوم د مهاجر او پیور کډونه یې مخ کړی دي او مجر ته په دې کې خوټه مخاطر شوی دی دا و چې کوم نن د دې رادیو نماور د خبرو کې چې نو شریف او دا د روان کال په د جون میاشتې لپاره موږ ته تم را کړل د څلور میاشتې کې موږ د هغه شکل نه د پاکستان ته پرتی دی موږ ته په چې کړی دی هغه پر چې تم د پرایم منیسټر وو چې د کوټې ځای کې مې دی د یو چې کومه امنیت کومه د هغه پر چې را کړی پاکستان کې نشته لیکلای شوای دی او دا موږ ته څلور میاشتې پاتې چې کوم د څلور میاشتې کې یعنی موږ مهاجر د یاستای شي کنه چیرته د افغانستان حکومت یا ملل متحده د دې لپاره چې موږ پر زار غلی په زور خو نه راغلی
زادران سپ تاسو وایئ چې کچیرته دغه میات پوره کیږي یا وخت پوره کیږي شپک میاشته بعد افغان ماجرین په پاکستان کې څه وکي نور افغان حکومت دوی سره څه کولای شي کنه چې د پاکستان حکومت سره تفاهم ته ورسیږي تا نه مننه بل پښتنه لري
خو ایو خبره
مهرباني
او کمیکچر تا خامخا افغانستان ته مجبور شي د ګر او نور نه د مدا پښتنه دا چې اخر چې کوم قبول دی خوستا د وزارت چې کریزه یې نه دی دا ټول کومي مشران ته د حکومت چرواکي هغه د بنگله کولو نه جوړ کړم په خپل ستر ګلدلې خلک راته چې کوم ډیر لار شي هغه ته چیرته نمرانه ورکولای چیرته هم ځکه نشته مخ ټول ژوندۍ دلته تیر کړم مخ ولته د لاس د پکې وی کار روزګار د سار امن مخ ته نو برم ځکه به روکلای شي کنه شي به روکلای شي بلاتو بیا به بیا پاکستان ته راځي خورې
مننه کور ودان پښتنم ساسو اصل زیاده سپ خو خو هم دغه پښتنه به جواب شي به به اوریدو کتاب شو bale مهرباني وکي مې خپل سپ ډیره پښتنه تاسو ته راځي دي چې اول اوریدونکو زمونږه د کابل نه زنګ وو دوه تنو د پاکستان نه زنګ وو چې د پاکستان ماجرین دي نو پښتنه تاسو اوریدلې
bale دغه د ورستې پښتنه نه به پیل کوم چې دغه ورور له پاکستان نه اندېښنه درلوده د خپل کارتونو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غزولو پاړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت شاوخوا درې سلور میاشتې وړاندې په کابل کې له پاکستانی چارواکو سره د پاکستان د سرحدي سرحدونو او ایالتونو د وزیر سره دلته یو ناسته درلوده په هر ناسته کې موږ دوه مهم موارد باندې هوکړه وکړه له پاکستان سره لومړی دا چې هغه افغان کډوال چې له یو میلیونو څخه ډیر افغان کډوال په پاکستان کې تر اوسه پورې نه دي راجستر شوي دوی د اوسېدو اسناد نه لري هلته پاکستان ومنله چې موږ به دوی هلته راجستر کو او دوی ته به د اوسېدو قانوني اسناد ورکړو د دې ترڅنګ یو نیم میلیون افغانان هلته د مهاجرت یا پیور کارتونه لري چې پروف آف رجستریشن کارتونه ورته وي د دغه کارتونو موده د 2005 پاکستان سره بل هوکړه دا و چې د دوی د کارتونو موده باید د 2 کلونو لپاره وغځول شي نو بل اخر از د 2015 کال کې په پای کې د دوی د کارتونو موده پای ته ورسید او د افغان حکومت او زمنګ له د غختنې خلاف د دغه کارتونو موده 2 کال نه بلکې شپږ میاشتو لپاره وغځول شو نو البته خو موږ له پاکستان نه مننه کوو چې د دوی د شپږو میاشتو لپاره دغه موده وغځوله خو دغه موده هم لکه څنګه چې ورور ویلې دغه موده د شپږو میاشتو دغه لنډه موده اندېښنه رامنځته کوي هلته په دغه لنډه موده کې کېدای شي هلته افغانان یو شمېر افغانان وځورول شي د دې ترڅنګ په دغه شپږو میاشتو کې افغان حکومت هغه پلانونه او ستراتیژي چې لري د دوی دراستنولو د پارانو دا هر څه هغه ستوندې په دې اړه د بشري حقوقو نهادونو هم اندېښنه وښودله نو زمونږ غوښتنه له پاکستان البته دغه شپږ میاشتو موده د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف په صلاحیت او په لاسلیک باندې د شپږ میاشتو لپاره غځول شوې خو په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان ته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر یو سفر لري د دې ترڅنګ ټلیفوني خبرې هم موږ د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو له وزیر سره د کډوالو وزیر ټلیفوني خبرې وکړې او خپل اندېښنه شریک کړه چې دغه کارتونه تاسو باید د 2 کلونو لپاره غځولای وای خو تاسو شپږو میاشتو لپاره دغه کارتونه موده غځولې نو د پاکستان د کابینې په اجنډا کې دغه موضوع شامل ده نو موږ هیله من یو چې دغه کارتونه د 2 کلونو لپاره وغځي د دې څنګه نور د کابل نه د
مې اخیل سپ راغم لا bale راغم لا قاتو وصل راځي مې اخیل سپ ډېر بخنه لکه موقعیت تغییر ورکړي راغم قاتو وصل راځي چې اوریدونکو خپل جواب تاسو نه ووري
دغه ورور چې د کابل نه زنګ واهله او زه دغه پښتنې باندې سم پوه نه شوم که تاسو راته وایي چې زه ورته جواب کوم
دوی وایي چې ویل آسان دي خو عمل سخت دی حکومت بی غوري کوي او باید چې غم او خلشي عملی ګام وي واخصل شي
و تشویش داشتن از امنیت
ورور ویل چې دا یوازې د افغان حکومت غوښتنه ده چې افغان کډوال مثلا پرته له تفاهم نه دوی افغان کډوال په زور نشي استلای دا نه یوازې زمونږ غوښتنه بلکې په دې اړه نړیوال قوانین او کنوانسیونونه موجود دي دا یوازې نه یوازې زمونږ نظر بلکې د اروپایي یو شمېر اروپایي هیوادونو د چارواکو نظرونه هم همدغه وو چې هر پریکړه چې کیږي د افغان پناهغښتونکو په اړه نو دا به د یو تفاهم په چوکاټ کې کیږي او له تفاهم پرته دوی نشي کولای چې افغان پناهغښتونکي له خپلې خاورې وباسي. یو د خپرونې میلمه سهار صاحب له سویډن نه خبرې کولې، زه غواړم د سهار صاحب خبرو ته یو اشاره ولرم. په 2002 کال کې موږ له شاوخوا لسو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي وو چې د دغو هیوادونو څخه یو هم سویډن وو، خو متاسفانه چې په 2009 کال کې دغه تفاهم لیک د سویډن له خوا نه یو طرفه ملغا اعلان شوه. نو په دغه زمونږ بیا هم د سویډن له سفیر سره خبرې وشوې ترڅو بیرته یو تفاهم ته لاره هواره شي او له سویډن سره موږ تفاهم ولرو. نو وروسته د دې نه چې موږ له یو شمېر هیوادونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي او همدغه 15 موارد موږ مشخص کړي، موږ د افغانانو د ډیپورت شاهد نه یو، ځکه موږ په بار بار ټینګار کړی چې دغه 15 اصل باید په نظر کې ولرو.
بله مننه میاخیل صاحب.
سهر صاحب یک چیزی گفتنی دارم، بفرمایید.
بله سهر صاحب، ته وای د سویډن خبر یاد شو مهربانی.
بیا خیر صاحب، یو شی وایم چې په دې دغه کالو کې زه هم فعال وم. دا توافقنامه درې جانبه و چې د ملل متحد کمیشنری لخوا، د افغانستان لخوا او سویډن لخوا امضا شوی و. دا د په اساس د موږ فشارو په اساس افغانستان تمدید نکه، نه د سویډن ابتکار نه و. سویډن ډیر زیات تلاش وکړ چې هماغه آخري توافقنامه تمدید کړي، ولې اسپانتا دا وعده وکړه یو عمومي جلسه د افغانانو کې، وایي زه هم په د محصلینو په ټولنه کې ډیر فعال وم، هغه توافق به امضا نه کړم چې افغان په زور وویستل شي. نو موږ زه په نمایندګۍ د افغانانو د انجمن لخوا وایم که افغانستان ټینګار وکړي چې هیڅ افغان په زور ونویسته شي، دا به ډیره ښه خبره وي. دا باید یو توافق ولري، ولې هغه توافق به ډیر مشخص تری نه چې عامي، لکه چې ما مخکې ویلي هماغه توافق کې و چې افغانان په داوطلبانه دي، اما که داوطلبانه لاړه نه نو الټرناتیو نه استفاده وسي. د الټرناتیو معنا زور ده، نو په زور ویستل او دا قانوني هغه هم درده، وکیلان ته میشه مراجعه کول، وای دغه ده نوشته چې په الټرناتیو د داوطلبانه زور ده، نو بل شیخ معنا نه لري. نو د هغه لپاره باید هغه توافق چې تاسو لیکي واقعا دغه اصل باید وي چې هیڅ افغان په زور ډیپورت نه شي.
سر سره مې یو چیز دیگر مې خوښوم پرسون وکړم که د کشورای د سویډن و د سایر کشورای اروپایی پناهنده تا چه قدر از منابع حقوقی میتونن استفاده کنن و محافظت شوند؟ مثلا شما از وکیل یاد کردیم.
بله من میتونم بگویم که اصلا اصولا هر پناهجو وقتی که داخل سویدن میشه حق داره که وکیل دولتی داشته باشه، ولی داره مهاجرت اکثرا اونا را یا خودشان از قانون خبر ندارن، وکیلای قراردادی را معرفی میکنن، ولی اصلا ما ورزان و قراردادی است که اونا فقط یک نامه متعدلبان نوشته میکنه، ولی ما برای افغانهای خود میگیم پیش از اینکه میاین، پیش از اینکه پناهندگی بسین، ما وکیلای خوبه که با افغانستان آشنا هستند، با افغانا کار کرده، او رو وکیل مدافع پیشنهاد بکنید و اداره مهاجرت معذف است که او رو بگیره، متا شرط داره اگر زیاد دور نباشه اونا را اوکی میکنه، یا اینکه کدام وکیل در لیست سیاه نباشه. وکیلای است که کار درست نمیکنه در لیست سیاه، ولی وکیلای را اونا ترجیح نمیده که به نفع پناهجویا، وکیلای است که واقعا
کار میکنن به نفع
خوب کار میکنه، او در لیستشان نیست. وکیلای امو قراردادی های هستن که متاسفانه فقط ظاهرن امو وظیفه خود اجرا میکنه، در حقیقت اصلا پناهجو رو نمیبینه، اصلا وارش وقت از نزدیک ندیده و نشنیده، فقط به در لیست نامشان است که اینی وکیلشان است و امو پول و معاش خود میگیره.
سر سب شما چقدر توامیت دارین، یعنی هماهنگی دارین با سایر انجمن ها و فدراسیون های اروپایی در سایر کشورها؟ شما در تماس هستین؟ همی موقعیت که شما دارین با یک دیگه مشوره میکنین؟
بله. بله. ما تقریبا در حدود 12 سال بود که ما میخواستیم یک فدراسیون سراسری پناهجویان افغان‌ها را در اروپا تشکیل کنیم.
بله.
ولی چند سال قبل گفت ظاهرن وجود داره ولی رسما راجستر نیست، گرچه چند سال 4-5 سال پیش در روسیه یک اتحادی بین‌المللی ایجاد شد که صرف بعد از یک سال بنام وجود داره، اما انجمن افغانا با اتحادی افغانا در آلمان، در دنمارک، در هالند، در فنلند و انگلستان البته روابط بسیار نزدیک داره. همیشه ما در تفاهم و بسیاری اوقات ما اطلاعی و پیام های مشترک هم به نمایندگی از این صادر میشه، همچنان در اتریش که
بله امده برخه که زم غوالم خبره وکم سهر سب او بخی پختنه لرم خپل داده دا ماجرین و دا وزارت مدبواتی سلاکار میخیل سبم آوری کلا دا وزارت سره په تماس کې شوی استی تاسو دا افغان ماجرین و پاستازی توب آل تپا یو طولن لری چه دا افغان ماجرین و استازی توب کوی دا وزارت دا چارواک سره کلا په تماس کې شوی استی او یا دا وزارت انا تاسو سره تماس نیول شوې ده چې حکومتونه خو خپل منځ کې خبرې کوي، خو په افغانستان کې د نن هم عام ولس بیچاره په مشکل کې اخته ده او په سویډان یا په نورو اروپایي هیوادونو کې افغان ماجرین په مشکل کې دي، ولی حکومتونه د قراردادونو یا د نړیوال قوانینو په اساس په خپل منځ کې خبرې کوي، نو حکومت خپل د ماجرینو د وزارت تاسو سره څونه تماس نیولې ده یا تاسو سره څونه تماس کې شوې ده؟
بله منګه تقریبا زه ات کالم مخ کابل سره غلم وزید مهاجرین سره پندی حق له موږ ما خبرې وکړې تا یو مرکم دلدل چې په مستقیم توګه د افغانستان د آریانا تلویزیون پخښه بیا پس د مهاجرین وزیر چې سویدن ترته اکثرا منتری لیته اوس هم زمونږ یو زخه رئیس انجمن یو بخش دی پناهندگی دی میگه مسئول ده زکی خلیل چه دیر فعال ده پا تلویزیونو که زهری گه اگوی هم مستقیم دی ماجرین وزارت سره تماس کده اکثرن منطقه دی دوی لخواه ما کم تماس نده دلی او میگه دی افغانستان دی سفارت دی طریقه هم دغه خپل خواستون مراندی کردی دی اکلا چه رئیس جمهور غنی و منطقه لطفه و که وقت را که منگه یا وسط سره دیانده پا اکلا او واقعا د خپل خبرې وړاندې کړې دي، حتی کله بشر دوست څو کله مخته راغلی و پارلمان ته موږ د خپل خبرې په رسمي توګه
مننه، یعنی رسمي او غیر رسمي ارتباطات خپل د افغانانو ترمنځ په اروپا کې میشو افغانانو استازو او افغان حکومت سره کتلې دي. تاسو نه مننه میخیل صاحب، په څومره وخت کې به د افغان ماجرینو ستونزه حل شي؟
ډیره مننه سحر صاحب، زه بیا په دې باندې سنگار کوم د سحر صاحب د خبرو په ارتباط باندې چې په 2009 کال کې د سویډن د خوانه دغه تفاهم لیک ملغا اعلان شوی، نو سحر صاحب یو بل ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت باید همدغه چې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغان حکومت له تفاهم پرته یو هیواد هم نشي کولای چې اتباعی له خپل خاورې وباسي. البته دا د نړیوالو اصولو او کنوانسیونو او مشاکلو ته په پام سره یو هم نشي کولای چې اتباعی وباسي، زموږ نه هم دعوا د مقابل لوري نظر هم دا مونږ کله ناشته چې درلودې له اروپایي ټولنې له چارواکو سره. ما په لومړیو کې یادونه وکړه چې اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه یوه کمیټه جوړه شوې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې، د کورنیو چارو وزارت، بهرنیو چارو وزارت او کار او ټولنیزو چارو وزارت د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي تر څو رسمي مذاکراتو ته د افغانستان اروپایي هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه رسمي مذاکراتو ته لار هواره شي، تر څو د اروپایي ټولنې سره په مجموع کې افغان حکومت یو تفاهم ته ورسیږي. دغه کمیټه هڅه کوي چې د اپریل تر میاشتې مخکې خپل کار پای ته ورسیږي،
ترسو رسمی مذاکرات پیل شي او د بروکسل پر ناسته کې به افغان حکومت د یو مشخص اجنډا او واحد دری سره هلته ګډون وکړي او هلته به د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو لپاره پریکړه کیږي.
ډیره مننه میاخیل صاحب. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، بحث به راټول کو، خو مخکې تر هغې غواړم د دوو اوریدونکو نظر واخلو. ازیاده صاحب خوښه ده؟
بله بله، همه تو پیش میریم. شنونده دیگرم
بله، مهربانی اوکی اورم.
بله بفرمایید.
السلام علیکم. شرمن لکوتی ما دغا ارزو تمنا ده لگه سب چی دغا ماجر کارتون لری او دی ماجر کارتو خلق خوب دیل کل آزاد یا تر کاله یا تر بل کاله او دا خلق بچکی دا اوز کازارا ماجر دی زننی که دا بازار که گرد دنیا وینی پینزه زره چلور زره دره زره عرده جنی واخی او لیش کهی دا خلق بچکی دی خلق بچه زوندی او ما دغا عرضو تمنا ده شی دغا خلق دی یو سغم او خورد.
من نه ناشیر احمد خان او رو رمخ که دی پختن زواب میخیل سیب او ویلی خو بیا با هم یولان زواب رو نواخلو بلا وریدون که پختن اخلو. میره بانی او که یاورم. بله
الو.
بله میره بانی او که یاورم.
بله زه محمد داود دا کندوز ولایت د کوټي د زنګلکم په خبري کوم.
ستړی مشه داود خانه.
خیر ست تاسو ستړي مس. ما د میلمنو نه دغه خو د خاصې چې د افغان مهاجرین دلته حکومت ناری وي وای تاسو خپل وطن ته راځي او چې کلی دغه خواره نه ته در په در په میاه په کال کې 15 پښ کډی کوي. دیو دې 24 کړي دا دنه بارسي به 24 کړي دا دنه بارسي برته روان دی پس دا اوس یو پیژې نه د څه چې د ولسوالۍ د کندوز ولایت څخه انځک دی د پاکستان ته راغلی ا کارتون یې خراب شوی دی او بل خبره دا ده د کندوز ولایت د یماس ولسوالۍ کې دا زور واکې دی کچې شې دی د مزکو په اړه کې د خلکو نه پیسې اخی 15 دی زرو پی چې موږ تاسو ته مزکه درکوو دا د مبارک کې تاسو معلومات وکي دا غوان ما جری قران نه یو د څه څور کړی دی هغه دی چې نو واخی وای تاسو ته مزکه درکوو دا کو نو په دا باندې کې معلومات راکې.
ډیره مننه ورو راکور دی ودان ازیاده صاحب. د خبرونه وروستۍ شیبې دي، بحث به راټول کو. یو پښتنه به د میاخیل صاحب نه وکړو او بل به هم د سهار صاحب نه، بیا به د فیسبوک د پاڼې د لوستونکو نظریات هم راوخلو چې دوی کومې ستونزې لري، ځوانان څه وي، ولې دوی هیواد پریدي او پردو هیوادونو ته د تګ دپاره زړه ښه کوي. میاخیل صاحب، بالاخره دې ټولو ستونزو ته په کتو چې د اروپا سره نو بهرنوي هیوادونو سره په هر ملک کې مهاجرین دي، یعنی بهرنوي هیوادونو سره د مهاجرینو په زور د نستنېدو شرایط یا وړاندیزونه یا خبرې تفاهم لیکونه، دا ټول مسائل مطرح کیږي. آیا د دې سره سم د نن په افغانستان کې هم د نستنېدو لپاره چې دوی بهرنوي هیوادونو ته زړه ښه نکړي او لاړ نشي، داسې د شرایطو په برابرولو چې د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، د روزګار، امنیت یا د نور مسایل، کلي آباد شي، کلي ورغېږي، دوی لاړ شي، دغه په خوا کې څونه مطرح کیږي؟
بله میاخیل صاحب، صدایتان باز خراب شد. میشه که موقعیتتان کمک تغییر بدین که صدایتان درست بشیم؟
او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت حسره کوي په هیواد کې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت څه مدوړان دي د عامه پوهاوی پروګرامونه په لاره چولي او ترسو د غیر قانوني مهاجرتونو د ناوړه پایلو په اړه هیوادوالو ته معلومات ورکړي. په دې اړه موږ تبلیغات وشول، موږ هڅه کوو بیا هم له اروپایي هیوادونو سره خبرې شوې تر څو په دې برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي چې د هیواد په امن سیمو کې کاري زمینه برابر شي، تر څو هیوادوال مو هیواد پریښودو ته زړه ښه نه کړي. د دې ترڅنګ د انساني قاچاق سره مبارزې ته باید په ګډه مبارزه وشي چې خوشبختانه یو خبره زه غواړم
چې تیرونه د افغانستان د کابینې د خوا د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق سره د مبارزې طرحه هم ومنل شو چې ژر تر ژره دغه طرحه به ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي تر څو د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق سره مبارزه وشي. تر څنګ د افغانستان په امن سیمو کې د کاري زمینو برابرول دي چې په دې برخه کې هم افغان حکومت د اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو په مرسته هڅه کوي تر څو په امن سیمو کې کاري زمینه برابر شي تر څو هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه نه کړي. تر څنګ زمونږ غوښتنه له هیوادوالو او ځوانانو څخه ده چې دوی دې د دغو غیر قانوني مهاجرتونو څخه ډډه وکړي. دا منه چې په هیواد کې ستونزې شته خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو ډېرې نه وي چې دوی په لار کې وژل کېږي په سمندرونو کې ډوبېږي دوی زندانی کېږي بالاخره چې دوی اروپایي هیوادونو ته رسیږي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. نو غوښتنه مو دا ده چې هماغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورکوي دوی د په هماغو پیسو باندې د ځان ته په هیواد کې د کاروبار زمینه برابره کړي. نو ځوانان هم باید خپل دغه مسؤلیت چې د هیواد پر وړاندې لري دغه درک کړي.
بله مننه میاخیل صاحب. ساز د کور ودانې سهار سه مهرباني وکړئ ساس مشخص وړاندیزونه د هماغه د اروپایي وادونو شرایط ته پکاتو د افغان ماجرینو چالتو سیګي د غوي ستونزې ته پکاتو چې تاسو هر ورځ سره په جریان کې استه د سترګو لیدل حالم د هرڅ ګوري او درکوي څو مشخص وړاندیزونه لري. آیا هغه څه چې افغان حکومت وي څومره اروپایي هیوادونه منی او کنه منی څنګه تاسو نظر سره او بل اخره وړاندیز مشخص سره د ماجرینو د ستونزو د حل لپاره
واقعا هغه کسان چې راځي د خپل ژوند په لاس کې نیسي فقط یو قمار وکي چې یا به ژوندی پاتم لاړ به سم اروپا ته یا دا چې خپل ژوند سره ودا کوي. واقعا دوی چې قصه کوي په ډیرو مشکلاتو سره دوی راځي په دې وطن ته. زموږ تاسف په دې ده چې په هغه مشکلات چې راځي بیا ژوند په خطر مواجه پسل بیرته ظالمانه ډیپورتیږي. دغه ته موږ دې په مخالف یاستو او امیدوارم چې دغه د افغانان د افغانستان د مهاجرین وزارت او نور نړیوال سازمانونه په نظر کې ونیسي او دوی په زور دیپورت نشي. دا خو وزیره چې واقعا مهاجرت مشکل کار ده. آخري د هغه فیصله ده چې سړی کوي په ډېر ناچار توپ سره هغه وضعیت چې په افغانستان کې بهبود پیدا نه کړي متاسفانه دا مهاجرت به دوام لري. خب مهاجرت اتمیده من پدیده وي مثبت حالت هم لري دا چې غونډ افغانان چې راځي په هغه مشکلو کالو کې خپل وطن خپل کورنۍ سره پاملو سره کومکونه کړي دي او ډېر زیات سرمایه په حساب تللی ده افغانستان ته چې دا مثبت جهت دی. افغانان دلته تحصیل کولی شي امکانات دي در ډېر زیات مساعده یو مسلک زده کولی شي آینده کې دوی که وضع ښه شي په ډېر ښه یو مسلکي نفر چې هم زبه باندې پیدا هم دنیا یې لیدلې ده هم روخان څه وایي کولی شي خپل وطن ته خدمت وکړي لاړ شي بیرته لاړ شي. ولې دغه فضا امکانات په دغه ممالک کې سری افغانان ته ایجاد شوي دي دغه امکانات نه باید د موسسه افغانان استفاده وکړي. د دې لپاره د وزارت نه غواړو بیا هم چې د په زور باندې پرېنیدي چې افغان په زور او په جبر سره
بله حفیظ احمد میاخیل د ماجرینو د وزارت مطبوعاتي سلاکار او په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر. ډیره مننه چې په خبرونه کې مرا سره ګډونکو کورم ودان پاتې څو دقیقې به ایزاده صاحب د اوریدونکو او د فیسبوک د پانه د لوستونکو نظریات
ته نظر مام شما از شنونده عزیزم تشکر میکنیم که با ما تماس گرفتن. د فیسبوک باز از شنونده ما عکس العمل نشان دادن. اسکندر فرهاد نوشته کرده که هر گونه اخراج اجباری به مفهوم فرستادن به کشتارگاه شرم از به کشورهای اروپایی و امریکایی که وضعیت افغانستان هر روز بدتر میشه و مردم پس دوباره بفرستن.
بله. پختو فیسبوک پانه لستون کی جاوید شیرزاد لیکلی دی و ای زخپل دست نظر لرم چه دا کم خلق چه خارج ته زیل مجبوره نه ورزی. زخپل یو لسانسیم زما کورانه دام دی ورزی پتا ماوه چه زمانگ زوی با لپانتون نفارق شی او اقتصادی وضع با مو خشی. خو بدبختانه چه دا یو نیم کال کی چه کم دفتر تا چه خپل سیوی وړم نو یو کس ما تا دسی وی چه واسطه لری او کنه. زه ډیر مایوسه لاړ شم. خو بیا مې هم هیله ای چه چوک برا تا زنگوه ای چه راشه. امتیان تا خو بی بلاخره هم دسی تیری گی تر نن روزه پوره. نو خلق گرم نده چه اروپایی هوادونو دازی. ما تا می خپل مورجان او پلارجان وی چه زوی تر کمه با هم دسی بیکاره وی. خو لاړ شه ټول خلق زی اروپا تا تام لاړ شه. ما ورته ویل کومه دی پیسې. پلارجان مې راته ویل چې ځمکه به درته ګراو کړم. ما ورته ویل چې په هغه پیسو دلته کار وکړم. پلارجان مې راته په ژړا شو او ویې ویل چې زوی جانه په افغانستان کې کار وې نو دا دونه خلق به ولې اروپایي هیوادونو ته تلل. نو اوس دوی لیکي چې بالاخره چاره څه ده؟ خلک د مجبوري ورځې نه بهر ته روان دي. او بل ورور خورشید احمد افغان لیکي چې د کونړ ولایت نه وای دوه کاله مخکې د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي نه فارغ شوی یم، دنده نه لرم، مجبور یم چې بهر ته لاړ شم.
بله، با یک شنونده ما د پلی تبصرهای بسیار منفی هم گفتن که زبیلا دانش بله کار بسیار عالی است، باید انجام داده شود، یعنی پس دوباره فرستادن افغانا به افغانستان برای اجباری.
قدرمون اوریدونکو نظریات هم چې په خبرونه کې واوریدل د اوریدونکو میلمنو نظریاتو د امریکا غږ آشنا رادیو نظر پکې داخل نه و. اوسنۍ خبرونه په همدې پای ته رسیدي. تر راتلونکي لوی الله مل
پناه همه شما بخدا.